السلام علیکم. په کابل کې 2 بجې سوې. د ازادي رادیو د پښتو خبرونه ځوان فکر پروګرام ته شرغ لاس چې اجمل تورمانی ورسته وړاندې کوي. خو تر هغه مخکې زملالی بشیر د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. کابل نن د ولسی جرګې د ناکامو کاندیدانو د ملاتړو د لاریون شاهد و. په کندهار کې د خرقې مبارکې د متولیانو ترمنځ نښته سوې ده او پاکستاني چارواکي وایي پرون د یوه بس او ټانکر ترمنځ په ټکر کې د مړو سوي شمیر 8 ته رسیدلی دی. بشپړه خبرونه. کابل نن د ولسی جرګې د ناکامو کاندیدانو د ملاتړیو د لاریون شاهد و. لاریون کوونکو کابل ته د ننوتلو څلور دروازې تړلې دي. د راپور له مخې د دغو دروازو بندېدلو مسافر له ستونزو سره مخامخ کړي. اعتراض کوونکي غواړي د کابل ولایت لپاره د پارلماني انتخاباتو نتایج د باطل اعلان سي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پرون ویل چې د کابل د حوزې پر شکایتو مقدماتي مراحل پیل سوي دي. د دې کمیسیون په وینا د کابل په حوزه کې د شکایتونو شمیر زیات دی او دغه شکایتونو ته د رسیدو لپاره د دې کمیسیون ولایتي کمیشنران کابل ته راغوښتل سوي دي. د راپورونو له مخې د کابل د لیست اړوند زر شکایتونه ثبت سوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د ولسمشری د احتمالي کاندیدانو د اسنادو څېړنه پیل کړه. د دې کمیسیون مرستیال ویان د ذبیح الله سادات ازادي رادیو ته ویل چې دا بهیر به په دوه اونۍ کې بشپړ سي.
په دوه اونۍ کې د دوی اسناد څېړل کیږي او وروسته له هغې به ابتدایي لیست پیدا کوي. وبلیدل شي چې د دغه احتمالي نوماندانو څخه څومره کسان کولی شي دا شرایط پوره کړي او ابتدایي لیست لاره پیدا کړي.
د ولسمشری د انتخاباتو لپاره چې ټاکل سوی د راتلونکي کال د سرطان په 9 اوسې د یک شنبه تر ورځې 3 کاندیدانو د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې نوملیکنه وکړه چې ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله هم پکې شامل دي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله د نړۍ په اقتصادي مجمع کې د ګډون لپاره نن د سویس داووس ښار ته ورسید. اجرایی رئیس په یو خبر پاڼه کې ویلي ښاغلی عبدالله به په بخښنی سره اجرایی ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی عبدالله به په پرانستون کې غونډه او همداراس په څو نورو مجلسونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مسایلو په اړه ویناوي وکړي. خبر پاڼه زیاتوي چې اجرایی رئیس به د یو شمیر هیوادونو له صدر اعظمانو او نورو نړیوالو شخصیتونو او چارواکو سره هم وګوري. د داووس د اقتصادي مجمع غونډه نن د جنوري په 22 نیټه د نړۍ د څه باندې 3000 سوداګرو، سیاستوالو او د حکومتونو او د نړیوالو ټولنو د استازو په جوړیږي او 15 ورځې دوام کوي. د داووس په کلنیو غونډو کې د نړۍ د اقتصادي، سیاسي، اقلیمي بدلونونو او د نړۍ د هیوادونو او نړیوالو ټولنو ترمنځ د همکارۍ پر لارو چارو خبرې کیږي. په کندهار کې د خرقې مبارکې د متولیانو ترمنځ نشته سوې ده. د کندهار د والي د مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویل سوي چې د خرقې مبارکې د دوو متولیانو په چیورونه دي ترمنځ په شخړه کې د دوی د وسلوالو کسانو ترمنځ نشته سوې ده. په دې پیښه کې یو کس ټپي سوی دی. امنیتي مسؤلین د پیښې ځای ته رسېدلي او د کندهار د امنیې قومندان تادین خان د دوو کسانو د خولي سلا کولو امر ورکړی دی. تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي پرون د یو بس او ټانکر ترمنځ په ټکر کې د مړو سوي شمیر 8 ته رسیدلی دی. د روغتیایي چارواکو په وینا د ډیری قربانیانو د هویت معلومولو لپاره د ډي ان ای معایناتو ته اړتیا ده، ځکه هغوی بشپړه سوځلي دي. یو ځایي چارواکي شبیر منګل ویلي چې 14 کسانو چې پرون په یاده ترافیکي پیښه کې ټپیان سوي وو په روغتون کې سا ورکړه. د منګل په وینا دا بس له کراچۍ څخه بلوچستان ته روان و چې هب ښار ته نږدې د تیلو له یوه ټانکر سره ټکر سو. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وایي غواړي له جرمني سره د خپل هیواد اړیکې د لمس وړ او لوړې کچې ته ورسوي او په دې ترڅ کې به د جرمني تخنیکي همکاري او پانګونې په ازبکستان کې پراخ سي. میرزیایف دا څرګندونې پرون په برلین کې له صدراعظم انګلا مرکل او نورو چارواکو سره د لیدو پر مهال وکړې. میرمن مرکل له میرزیایف سره په ګډه خبري غونډه کې وویل جرمني غواړي چې د ازبکستان ډاډمن شریک وي. هغې زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراخولو لپاره زیات فرصتونه سته. د ازبکستان ولسمشر همداراز د جرمني له ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر او د پارلمان له رئیس ولفګانګ شوبلې سره هم وکتل. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره د کوریل د لانجمنو ټاپوګانو په اړه خبرې وکړې. دې لانجې د دواړو هیوادونو له خوا د سولې د هغه تړون لاسلیک له خنډ سره مخامخ کړی چې دوهمه نړیواله جګړه رسمن پای ته رسوي. د کرملین ویاند دمیتری پیسکوف وویل روسیا او جاپان یو هم نه غواړي له خپلو ملي ګټو تیر سي. هغه زیاته کړه چې خبرې په لومړي پړاو کې دي او نتیجه یې ښایي د دواړو خواوو لپاره یو شان وي. پیسکوف د جاپاني رسنیو د هغو راپورونو په اړه له تبصرې ډډه وکړه چې د ناڅرګندو چارواکو له قوله ورکړل سوي او وایي که مسکو له دې لانجمنو ټاپوګانو څخه دوچا جاپان ته ورکړي نو ښاغلی آبی به له روسیې سره د سولې تړون لاسلیک کړي. کوریل ټاپوګان چې د آرام سمندر په آرام سمندرګي کې پراته دي د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د دویمې نړیوالې جګړې په وروستیو ورځو کې اشغال کړل. دا و تر دې سات پورې د افغانستان او نړۍ خبرونه اوس هم ځوان فکر اجمل تورمان وړاندې کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو منای خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدرمنو اوریدونکو په همدې لاره پیل کوو د ځوان فکر په دې خبرونه چې کوربه مو اجمل تورمانیم او د تخنیک په چارو کې د سره عبید الله عبیدی ملګرتیا کوي. دوستانو د ځوان فکر د دې نوې خبرونه مو د موضوع ته ځانګړې کړې ده چې د افغانستان کې یو شمېر تغیرونو او تبدیلې ته په شاري سره په کابل کې د کابل خاروالۍ لخوا په ناحیو کې یو شمېر بدلونونه راغلي دي. د ناحیو په مشرانو کې او دغه شان یو شمېر نور اقدامات هم شوي دي. په دې برخه کې د چې دغه ځوان رئیسان د پلو ناحیو کې پرمختیایي برخو کې کم پلانونه لري او موږ غوښتل چې له دوی څخه یو دوه کسته زحمت ورکو سي جو ته خوندن ترافیکي ستونزې زخت لري دي په کابل کې. نو د پنځمې ناحیې رئیس ښاغلی اسد لازمره دی په پلې راغی تر دفتره پرې ورنه مننه کوو په سټوډیو کې. خو د لسمې ناحیې رئیس ښاغلی سیلاب وزیر لا تر اوسه پرې سټوډیو ته نه دی رارسېدلی. دی په تلیفون مراوغستو تر کومه چې دی رارسېږي سټوډیو ته. دغه شان کابل ښاروالۍ سرپرست ښاغلی احمد شعیب رحیم هم را سره د تلیفون پلې کړی. ټولو درنو مېلمنو ته ښه خلاص شوم. لومړی به ښاغلی رحیم تاسو سره شو که راته ووایې د کابل ښاروالۍ د وروستیو اقداماتو په اړه چې تاسو رئیسان نوي کړي دي. ماشاءالله په دغه رئیسانو کې ځوانانو ته ډېر ځای ورکړل شوی. ډېر رئیسان ځوانان دي. یو بل اقدام نه هم خبر شو چې تاسو د لومړي ځل لپاره د ناحیو په مرستیالۍ چوکۍ باندې یو شمېر ښځې ګمارئ. په دې اړه هم که راته ووایې نور څه پلانونه هم کوي. مهرباني وکړئ ښاغلی رحیم.
بسیار تشکر از دعوت شما. سلام به شما و شنوندگان عزیز. ښاروالی کابل حدود سه ماه به این طرف که مسئول سرپرستی شهر را جناب رئیس جمهور به ما سپردند، ما دو موضوع را متوجه شدیم. موضوع اول این بود که نواحی دوردست شهر کابل، فرض مثال ناحیه 21 به زون شرق و ناحیه 18 تا ناحیه 20 به کاراسه به جنوب شهر است، بسیار مدت زمان طولانی بدون رئیس ناحیه و بدون توجه خاص و ویژه ښاروالۍ کابل بود که ما به این اساس از طریق پروسه رقابتی رؤسای نواحی جوان و متخصص و مشخصا با سابقه کاری مردمی استخدام کردیم که انعکاس مردم مخصوصا در شرق کابل و جنوب کابل بسیار مثبت بود. بر علاوه این نقطه دومی که ما متوجه شدیم این بود که بحث مدیریت شهری ببینیم یک بحث بسیار پیچیده. متاسفانه ذهنیتی که در ښاروالۍ ها در مجموع حاکم بود و در ښاروالۍ کابل هم حاکم بود این است که ښاروالۍ فقط مسئولیت این را دارد که زباله جمع کنه و مسئولیت دیگه داره که سرک بسازه، دیگه کدام وظیفه نداره، در حالی که غلط است. در تمام دنیا تجربه که اینا شما دارین، همه اندازان اکثرشان دارن، شاروالی ها مسئولیت تامین کیفیت زندگی در داخل شهر می باشن. وقتی تصمیم رسیدیم، به ایدگاه رسیدیم که ما چگونه می تانیم شهر خود را مثل خانه خود مدیریت کنیم، نیازمندی های خانواده ها را، نیازمندی های خانم ها را و اطفال در نظر بگیریم، بدون اینکه سهیم باشن خانم ها در رهبری و بدون اینکه اونا تصمیمشان و صدایشان در اداره شنیده شود. به این اساس اولین معاون شاروال زن در تاریخ 99 ساله شهر کابل پیشنهاد کردیم و خوشبختانه نائب رئیس جمهور دیدگاهی که داشتن از این پیشنهاد رو من استقبال کردن و اونا رو تعیین کردن. و در قدم بعدی ما 11 بست معاونین نواحی رو هم که خالی بود و اعلان داریم. پروسه رقابتی بود، خانم هایی که واسطه اجتماعی داشتن، تجربه کاری داشتن بین حداقل 4-5 سال الی 15 سال، ما تانستیم که جذب بکنیم و توضیح کنیم و استقبال مردم برای ما بیشتر جالب بود. در سطح شهر علما، متنفذین، مطلعه گذر به شدت استقبال کردن، با خانواده های خود آمدن، از معاونین نواحی استقبال کردن و احساس کردن که اداره شاروالی آیا احساس به این فکر خواهد بود که شهر کابل یک شهری باشه که فکر تحسیصات برای خانواده ها برای احسال است و ابعاد دیگه ایرمونگی شهری هم ما میتونیم در اثر این تعینات آیستار خود نظر.
بله مننه خروال سیب، تاسی غک دیر تیت رازی نپیگم. ولی پا هر حال تاسی یوشمیر زوانان ده نایو ده رئیسانو پا توگه گماره لیدی بنور ادارو که چه گماره نی کیگی پا تیره که داسی ویچ مثلا دوی تا یو دخور که یو وقت ور که ایچ پا داس وقت دومره وقت که مزست تاسی لست راولانی و گورم چه تاسی چه لست راولانی داره، یعنی دست آورتا ایچ مارا با می بینم در وقت معین برش تاییم میکنن مثلا در یو. آیا شاروالی کابل هم رسای تازه که بسیاریشان جوان ها می باشند ایتوی کلون برنامه برش دارند که مثلا برنامه های از یار ارزیابی کنند و ببینند که واقعا یا همونطور که جوان هستند فکر نو دارند تا چی حد برنامه های خود را تطبیق کردند و برنامه های درست دارند بخاطر زیبایی و پاکی و خوبی شهر کابل. خوشحال کنم
سوالتون. ببینید کابل یک اداره دار بزرگ و وسیع است. ما بالاتر از 9000 پرسنل کارمند و کارگر داریم در 22 ناحیه شهر کابل حضور. جوانایی که ما استخدام کردیم و وظیفه سپردیم از دو راه ما میتونیم نظارت بکنیم که آیا اینا موفق بودن یا نه. یکی نظارت است که خود اداره میداشته باشن، پلان سال میداشته باشن، ارزیابی میشن
خروال سی با وقتی که موقعیت میاد سب بدل شیه مثلا وگه نیجی اونی سی زکر چه غگ مو دیر تیتر ازی
اشتنی سبای مرا
وستم شو اس میره بنیو
که موضوع اولی بود که خود اداره نظارت کنه از کیفیت کار و دستاوردهایشان، لیکن اصل نظارت نظارت مردمی است. ببینید ما کارنامه اعمال شاروالی کابل دست شهروندان کابل باید باشه. یعنی وقتی ما میتونیم خود بگیم که موفق هستیم که مردم قضاوت بکنن که شاروالی کارش موفق است و یک مسیر درست حرکت میکنن، ما هرچی خود توصیف کنیم، تمجید کنیم، از سواردهای خود یاد کنیم، اگه اهالی و شهروندان که هر روز با مشکلات مختلف مواجه هستند ناراضی باشن، ما فکر میکنم این نتیجه نخواهد بده. و خوشبختانه رئیس ادای که ما جدید مقرر کردیم که اینا در استودیو شما تشریف دارن، کسایی هستن که با مردم از نزدیک کار میکنن، مشکلات شما ما میشنویم، دروازه های شاروالی را بر روی مردم و نماینده های شهری که وکلای گذر میباشن باز کردیم، با این توقع که حداقل احساس مسئولیت شهری را دوباره زنده کنیم و مردم باورمند شون که اگر بخواهن وقت صرف کنن، تلاش کنن و اداره شاروالی را حمایت بکنن، ما میتونیم آهسته آهسته شهر خود، کیفیت زندگی شهر خود بالا ببریم و فقط از حالت زنده ماندن براییم و به زندگی کردن و وزنی کردن با کیفیت آیست آیسته برسیم.
بله، یک سوال اخیر آقای شروال که بسیار مهم است، اویی است که اکثریت راه های کابل بسته است، مثلا توسط مقامات امنیتی، توسط زورمندان و با مشکل رفت و آمد میشه در شهر کابل. قبلا شهرواله کابل با گارنیزیون کابل یک جا برنامه های داشتن، امروز ما دو رئیس شهرواله کابل با خود داشتیم در برنامه. آقای وزیری فعلا در مکرویان هستن، راه بسته است، در موتر از رای تلفن با ما هستن و آقای زمرای هم از پل محمود خان تا دفتر فاصله را پیاده تای کردن و آمدن به برنامه در سیدیو با ما هستن. در این رابطه مثلا چی پلانهای دارین؟ بسیار مشکل جدی است به خاطر ازی.
واقعا مشکل جدی است. نکته بسیار مهم اشاره کردین. این چند بود داره. اول بود امنیتی است. متاسفانه وضعیت مملکت ما نمیتونین در نظر نگیر. شرایط است که وضعیت امنیتی، حملات و تهدیداتی که هست در جای خود مشخصا علیه ادارات امنیتی پابرجاست. این حمله که متاسفانه چند وقت پیش بالای یک ادارات دولتی شد، دیروز که یک از ولایات حمله شد، این حالت است که ما شما باید درک بکنیم. موضوع دوم است که آیا زیربنای ترانسپورتی شهر به این قدر ترافیک جوابگو است یا نه. مشخصا در نقاط مرکزی که شهر کهنه میباشه، توسعه دادن زیربنا استملاک کار داره، مصرف کار داره و با وقت و زمان ضرورت داره. بود سوم خب بود است که خب بخاطر بحثای اجتماعی و هر دلیلی که باشه، هر دو روز سه روز بعد ما میبینیم که شهروندان عزیز ما مظاهره میکنن. خب مظاهرات رسمی که دارن رجستر میکنن و دولت کوشش میکنن که جای مشخص برای اونا داشته باشه، لیکن هر وقتی که یک مظاهره میشه یا باعث میشه که بندش کمی زیاد شود. تدابیری که ما گرفتیم، چارایی های شهر کابل آهسته آهسته معیاری کرده را استیم. چارایی چاک کمپنی ما کارش را تقریبا تکمیل کردیم، فرای شمایلی و چارایی شهید هنگرا را، و آهسته آهسته تأثیرات خود داشته، لیکن به هیچ وجه کافی نیست و یکی از اولویت های ماست که ازدحام ترافیکی شهر کابل را بتانیم مدیریت.
دیر دیر منان رحیم صاحب کور مودان روندی وسی
سلامت باشین، بخیر باشین.
خضر منوردون کو د کابل خاروالی سرپرست احمد شعیب رحیم او چې ازادي رادیو سره د کابل خاروالی د پلانونو او د غشن اقدامات په اړه خبرې کولې. په سټډیو کې را سره خاغلی اسد الله ازمره د کابل پنځم ناحیې رئیس او د غشن خاغلی وزیر سیلاب وزیر د لسم ناحیې رئیس ده. احمد خاغلی ازمره که تاسو موافق وئ چې لومړی وزیر صاحب ته ورشو، ځکه په تلیفون دا سره ده. وزیر صاحب سلام دې ورسیږي او رئیس موږ غږ
تور سن سم سلام احترام.
وزیر صاحب غږ مولا رئیس
و ساتي आवाज لرم
کور مو ودان ژوند. اوس اول خو جالب خبر دار چې پخپل ناحیه کې تاسو پخپل ناحیه کې وزیر صاحب په سرک باندې بندیز دیتا سينر اپلیګری څنګه جالب نه ده تاسو
بالکل په واقعیت سره چې په واقعیت سره شتم چې د وضعیت د کوم وضعیت چې په دې ښار کې حاکم دی، په واقعیت سره دا هم زموږ لپاره ستونزمن دی، هم د خلکو لپاره ستونزمن دی. داسې یو غټ مشکل شته په واقعیت سره. ده
په هر حال وزیر صاحب د لسم ناحیې لپاره ستاسو اقدامات څه دي که په لنډ ډول واورو؟ یو وروسته جزئیات ته راشو.
مننه. اول خو سلام احترام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته، جناب رئیس صاحب او زمری صاحب ته د لوی خدای مهربان په نامه باندې. لسم ناحیه د کابل د مرکزي نواحیو څخه ده چې تقریبا د دې ناحیې اویا فیصد غیر پلانی ساحه ده او دیرش فیصد پلانی ساحه ده. په پلانی ساحو کې موږ مشکلات کم لرو، مګر په غیر پلانی ساحه کې مشکلات زیاتې د خلکو. نو موږ په وسو کولای چې په دې دومره وخت مدت کې چې په لسمه ناحیه کې زه راغلی یم، کارونه شروع کړي دي. کارونه ډېر منظم روان کړي دي. مثلا موږ وسو کولای چې دا وایدو جګواله و چې تقریبا په تاریخ د لسمینای کې 13 ملیون افغانۍ راټولول ډیر مشکل کار وو چې موږ وسو کولای 13 ملیون افغانۍ راټول کړو یعنی په تیر کلونو کې تر 20 ملیون زیات وایډ نه راټول شوه دا یو غرد تصور دوه چې تاسو کال موږ په لسمینای کې درو دي په زمن کې هغه پروژې چې هغه ورګانو چې هغه پروژې تطبیقي او د شاروالۍ سره په همکاري کار کوي لکه د کم ڈی پی لکه ابیتات او خپل د شاروالۍ انکشافي او عادي بودیجو څخه نو بیا موږ اوس کولای چې ساش کال چې نوې کال کم د تنظیم شروع کیږي په خیر سره د موږ د ټول ارګانونو ډیر زیاتې پروژې اخیستې دي چې دا پروژې به هغه تدارکاتي مرحلې ته د حل سوي دي نو په نوې کال کې به موږ د دغو پروژو شاهدان اوس په لسمنه کې د همداسې د تنظیم په بخش کې موږ یعنی هغه تفکیک د زبالو چې یو برنامه ده چې څنګه کولای شو چې مثلا خلکو ته آګاهي ورکړو چې مثلا تفکیک د زبالو هغه زبالې چې مثلا لکه بوتل دي مثلا کاغذ هغوی ته ورکړو هغه کې واچي ساتل کې واچي او هغه زبالې چې هغوی قابل د انتقال نه هغه نه دي هغه په بله هغه کې واچي نو د دې د آګاهي دپاره ټیمونه تقریبا په لسمنه کې کار شروع کړی دی او کار جریان لري بل بخش چې موږ یو اساسي کار بنیادي کار د لسمنه یې لپاره وکړي هغه دا و چې د لسمنه یې تقریبا د ډیر زنه زیات کورونه و چې دا کورونه ټول موږ شمارش کړله او په دغه نوې هفته چې کومه روانه ده خوشبختانه چې موږ به ټول کوڅې د لسمنه یې نامګذاري کوو او کور په کور به موږ هغه دار کور ته خپل نمبر ورکو یعنی کچیرته د یو چا یو څوک د بل نه یې نه یا د بل خوانه غواړي چې لسمنه یې تراشي د مشخص کور پیدا کول لپاره نو دوی کولی شي هم د کوڅې نمبر ولري د کور نمبر ولري مستقیم به عملته رسیږي او په ځمن کې موږ مخکې په لسمنه یې کې د ګذرونو چې و دا په سلډر شکل نه و یو ګذر مثلا په 50 کوره و بل ګذر 2000 کوره و نو په همدې اساس باندې موږ وسو کولای چې د سمنه یې کې مقصد تقریبا 50 نه زیات ګذرنه و موږ 50 سردار ګذرنه جوړ کړل چې د زور نه تر 2200 پرې مناسب کورونه وسی دا به یو سردار ګذر وسی دا په عمومي نقشو کې ډیزاین کړل سرحدونه معلوم کړل چې نه پاینده کې کچیرته شافي پروژې راځي هغه ګذرنه چې هغه صفایي زیاته تعویل کې د تشویق په اساس باندې موږ هغه ګذرنه ته چې بیا موږ تشویقي پروژې ورکو نو د لسمنه یې کې به ان شاء الله چې په هغه تغیرات به په نوي کال کې موږ شاهدان اوسو ولس به شاهدان اوسي چې یعنی کارونه موږ شروع کړی دي نو توکل په خدای موږ امیدوار یو چې ولس د شاري خدماتو په بخش کې لکه مثلا د تنظیف کې لکه په سرسبزي کې لکه په نو ترافیکي بخشو کې باید مشترک همکاري وکړي تر څو چې د ولس همکاري نه وسی د ولس آگاهي لوړ نه شي زه فکر کوم چې موږ که څومره چې زحمتونه وباسو څومره چې کار وکړو بیا به موږ کارونه نیمګړي معلومیږي نو موږ باید د ولس دا خواهش وکړو چې ولس موږ سره همکار شي په دې موضوعاتو کې موږ سره لاس په لاس شي تر څو چې وسو کولای یو آباد او شایسته کابل ولرو
منن کور مودان وزیر صاحب خغلل مره که تصمیر باندې وکي تاسو د خپل اقدامات په اړه کوم پلانونه چې په خپل ناحیه کې د خار د خوالي د کولا او مثلا نور ورته پر اقدامات برخه کې کلرای میره باندې وکي
مننه کوم ودان تر ټولو د مخه د لوی خدای په نامه سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د رادیو خغلو او معزز او اوریدونکو ته د کابل شاروالۍ متاسفانه یو ډیر نامناسب مسیر په تیرو کالو کې نسبت د عدم توجه له لحاظه سپری کړی د دې په خاطر باندې چې ښکلی او د زندگی وړ ښار ولرو هغه څه چې اوس شاروالۍ کوي دا هم کفایت نه کوي نیاز دی چې ډیر نور کارونه وشي د ښار دپاره د ښار د سالم انکشاف او پراختیا دپاره چې هغه خوشبختانه د شاروالۍ د نوې رهبرۍ تر لاس لاندې برنامې او پروژې دي چې په هغې باندې په هر یوه باندې قدم په قدم باندې کار کیږي هغه څه چې په تېرو کالو کې لکه څنګه چې شاروال صاحب وویل د یاد ایستل شوي وو دا و چې د خلکو دید او د خلکو کتل شاروالۍ ته یو بېله بڼه درلوده داسې احساس کېده چې ګویا شاروالۍ یوازې په دوه یا دریو برخو کې کار کوي چې یو د تنظیف برخه ده د کثافاتو د راټولولو برخه او بله د سړک او د جوچې او دې ته ورته هغه نور انکشافي پروژې چې په ښار کې تطبیقیږي هغه برخې ته توجه وه. حال دا چې د ښاروالۍ دننه ټوله مسله دغه نه ده. دا ښار د خلکو ښار دی، نه د ښاروال ښار دی، نه د رئیس تناهي ښار دی. دا ښار د خلکو ښار دی، او په دې کې د هر یوه شهروند یا هغه څوک چې په ښار کې اوسي د هغې مسؤلیت باید بېلابېل په ګوته شي. تر ټولو جدي توجه د موږ په نواحیو کې د ښاروال صاحب او د هیئت رهبرۍ په مشوره باندې دا ده چې خلک باید احساس د مسؤلیت وکړي خپل ښار ته. د دې توجه باید رامنځته شي. د مثال په توګه که چیرې یو کوچنی مثال تاسو ته درکړم، په پنځمه ناحیه کې شاوخوا 2.5 لک نه تر 3 لک پورې وګړي ژوند کوي. که په حد عقل شکل باندې موږ 1000 کسان ونیسو چې هغه د کور نه د ورځې راووځي، او هر یو یې یوه دنه زباله یا کثافت سرک په سر باندې واچوي، نو د ښار وضعیت به څنګه وي؟ موږ غواړو چې د خلکو ګډون د ښار په جوړولو کې، د ښار په تنظیف کې، د ښار په پراختیا کې، او د ښاري چارو په هر هغه اقدام کې چې هغه د ښار د ښهوالي سبب ګرځي، موږ د دوی ونډه مشخصه کړو. په تنظیف کې موږ تقریبا شاوخوا 4000 کارمندان لرو. دا چې په 5 میلیونه نفوس باندې تاسو ووشئ، تقریبا هر یو کور 1400 وګړو ته یو کس د تنظیف رسیږي، چې دغه یو کس د دې وړتیا نه لري چې 1400 کسانو تنظیفي چارو مخته بوزي. نو په دغه شکل باندې د ما او د یو تعداد ګڼ شمېر نورو رئیسانو او د اراکینو د ښاروالۍ د اراکینو تمرکز په دې باندې چې څنګه د خلکو ونډه بېله کړو. د دې سره به موږ په د فساد سره د مبارزې په هکله باندې هم اقدامات کړي، میکانیزمونه بېلابېل سیستمونو باندې اوس کار کوو چې هغه سیستمونه رامنځته کړو تر څو د فساد کچه راټیټه شي. تاسو ته معلومات شته چې ښاروالۍ متاسفانه په تیرو کالو کې یو ډیر بد نوم درلود. دغه بد نوم باید باندې ولاړ شي او دلته یو سیستم منظم سیستم رامبند شي. اداري اصلاحات یا په اداره کې هغه تغییرات چې هغه د خلکو د رضایت سبب ګرځي، دا مو تر ټولو بله متمرکزه برنامه ده چې باید په دې باندې کار وکړو. څنګه کولی شو د خلکو رضایت پورته بوزو او دوی ته هغه خدمات چې واقعا د دوی وړ دي هغه دوی ته وړاندې کړو؟ په دې کې مختلف نور برخې هم راځي. موږ په ساحاتو کې متاسفانه ډېر مشکلات لرو. په تنظیف کې متاسفانه اکثر ساحې موږ اوس لرو چې د 10 کاله د 15 کالو زباله هغلته راټوله شوې دي. په تیرو 2.5 هفتو کې تقریبا موږ تر 500 موټرو زیات زباله دغه ساحاتو نه انتقال کړي او وضعیت نورمال خواته روان دی. متاسفانه په نواحیو کې اصلا توجه نه کیږي. پخوا البته نه کیدله، ولې اوس توجه به حد زیاته شوي. موږ رسمي وخت مشخص د 3 نه 4 پورې لرو، ولی په منظم شکل باندې ټول رئیسان د نواحیو چې هغه تعهد لري، هغه ژمنتیا لري، او رهبری د ښاروالۍ سره ډېرې نږدې کاري اړیکې لري، په دغه سبب باندې د شپې تر 10 بجو د شپې تر 9 بجو پورې د شپې ته حتی تر 11 بجو پورې دوی په خپلو دفاتر کې وي، هم په ساحو کې ګرځي او په خپلو کارو باندې تمرکز لري او خپل کارونه او خپل چارو مخته بیایي. نو دا یو د کابل د ښاریانو دپاره دا یو ښه خبر دی. امیدوار یم چې دوی موږ سره همکار پاتې شي. په تنظیم د تنظیم د جاده او د سفروشانو دغه نور وړې وړې برنامې دي چې هر یو سټپ په سټپ او قدم په قدم باندې نور پلان کیږي، او د هغه په اکله باندې به موږ ان شاء الله خبر کړو.
مخکې دې چې ورشو بلې پښتنې ته ویا هم دمې ته ویا هم اوریدونکو ته چې اوریدونکو راوخلو، یو پښتنه دا چې مخکې خاغلی وزیر ویل چې دوی کلنې عاید 1.5 میلیونه افغانۍ شوې دي، کته سره ته وایي چې 15 نه هیڅ نه شوې؟
تیر کال د موږ هدف 15 میلیونه وو اوایید وو، چې متاسفانه موږ د ډېرو ستونزو له امله ونه شوای کولی چې خپل ټارګیټ پوره کړو په 15 ناحیه کې. ولې د دوه هفتو نه را په دې خوا چې زه د 15 ناحیه مسؤلیت لرم. هغه کوم ټارګیټ چې موږ د میاشتې دپاره ټاکلی، په دغه 2 هفتو کې تقریبا تر 50% زیات، تر 80% زیات هغه ټارګیټ ته موږ نږدې شوي او هغه هدف لاسته راوړو. نو په ډېر ډاډ سره درته ویلی شم چې سخت کال به د 15 ناحیې عوایدم تر هغه هدف چې دوی ته ټاکل شوی تر هغې به زیات وي مطمئنن. ځکه پخوا په ډېرو مواردو کې یا زورمندان یا بالاخره هغه کسان چې هغه د دولت د پیسو نه ډډه کوي او په شکل د اشکالو تیښته کوي، په هغې پسې په منظم شکل باندې د رهبرۍ په مشوره باندې موږ د هر یو دپاره خپل اقدامات لرو. په تیرو تقریبا 5 ورځو کې موږ تر 200 زیات دوکانونه بند کړي اطلاعیم ورکړي او دوی ته ویلي چې خپل اوایت باید ورکړي. مختلف کیسې او روایتونه په دې اکله باندې شته چې متاسفانه د کابل د ښاروالۍ ستونزې لا زیاتې کړې دي، ولې د هیڅ ونه بم ډډه نه کیږي او د هر یوه متخلف کس چې په هغې اکله باندې د ښاروالۍ سره کومک نه کوي یا هم همکاري نه لري یا خپل عواید نه ورکوي ښاروالۍ ته، هغه به په ډېر جدي شکل باندې تعقیبېږي او حتی تر دغه پورې موږ ژمن یو چې هغه به عدلي او قضایي ارګانو ته موږ معرفي کوو تر څو خپل عواید ته حصول کړو.
ډېره ډېره مننه ښاغلی زمری. قدرمن اورېدونکو، یوې لنډې دمې ته ځو، تر لنډې دمې وروسته بیا راګرځو. د کابل د پنځمې ناحیې رئیس ښاغلی اسدالله زمری او د لسمې ناحیې رئیس ښاغلی سیلاب وزیر له موږ سره دي. تاسو کولی شئ خصوصا د کابل اوسیدونکي په دغو دوو ناحیو کې وایي زیاتره موږ سره اړیکه ونیسئ. د تلیفون شمیرې مې 0999 45 30 او 0725 راسره اړیکه ونیسئ. خو اوس یوې لنډې دمې ته ورسو.
ځوان فکر.
متاسفانه دموږ پوهنتونونه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شي باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ، مالو تاسو قانون باید تطبیق کړئ. د قانون تطبیق سي
انان چې دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سمې نو ټول زموږ د حساب سمې ډېر څه پرمختګونه شوي دي. کرکټ،
فوټبال، بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو. په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي.
په دې هیله چې هغه کچې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما وزګار دی. دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هر سه شنبه د ماپښین له 2 تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه لا ازادي رادیو نه.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم خره غلاست تاسو تلیفوني اړیکه اخلو. نن مو د پنځمې ناحیې رئیس ښاغلی اسدالله زمری، البته د کابل د پنځمې ناحیې، او دغه شان د لسمې ناحیې رئیس سیلاب وزیر راغوښتل. دوی را سره دي، تاسو هم را سره خپلې ستونزې او پوښتنې شریکولی شئ. دوی ذکر راغوښتل چې دوی ځوانان دي او د ځل رهبری د ناحیو ځوانانو ته سپارل شوې ده. خدای دې وکړي چې یو یو خط بدلونونه او خط تغییرات راولي. اوریدونکو، را سره د تلیفون په کرخه ده، مهرباني نیو کې ازادي رادیو را
پښتنه مې دغه د اول خدای او سلامونه وایم. او زموږ رښتیام لکه دغه رئیس عبد الناصر چې نو راغلی ز خپل د پنځمې ناحیې او شهدون کایم رښتیا په توګه ډیر پر کړی د کثافات او د چټلی ول د دې چې له دې چې ډیر مننه کور ودانای کوو. خدای دې د الله زیات کوړ کې. او دا یو پښتنه مې و دغه د کوټې څنګه تر د پلان دي ساحه دا د شی بیروبار د صاحب دغه نا یو په کرایه ورکړی د پولیسو ورکړی د بلارې د موټرو د پاره بند دي. هرڅه چې مو واسو تر د پلان دي تقریبا یو سات تر د پلان دي نشي. دا یو مشکل ته کدی توجه وکړي.
مننه. کور مو دان ژوندۍ اوسه
دا د کوټې څنګه تر پلان دي.
بل اوریدونکو هم را سره دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې، ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ. د دوی اړیکه را سره روغه نه شوه. په هر حال بل اوریدونکو هم شته، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام. څوک له کومه ځایه؟
عبدالعظیم له هلمند ولایت.
عبدالعظیم له هلمند ولایت، مهرباني وکړئ عظیم صاحب.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه تقدیموم. وروسته د سلام د رئیس صاحب تم دا پوښتنه ده چې پنځمه ناحیه.
بله بله، اړیکه پرې شوه. مهرباني.
وایت دا وایت ډیر شوي دي، دا مخکې نه شو لیدله قسم دلیل یې څه دی.
مننه. کور ودان. یو بل اوریدونکی هم راخلو، بیا خپل میلمنو ته راشو. بلې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې، ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ. بلې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. مننه. تاسو راګ دي سبن راځي کړئ چې خپل ځای بدل کړئ. هر حال خپل من منو ترازو مهرباني وکئ تاسو خغلز مره
مننه د دې همشهري د پښتن نډيره مننه کې دلش د پنځمه نه هیو سدون کوي موږ هغه پلانونه چې پنځمه نه هي کې لرو مدواري وسو وخت راکړل شي هغه قدم په قدم باندې ان شاء الله تطبیقو د کوټسنګي د پلا لان دی او د کوټسنګي په ټوله سیمه کې چې مشترک منز د مرز د دوه ناحیو تر مابین چې دریم او پنځمه ناحیه ده موږ د هغې دپاره یو پلان جوړ کړی چې په پلان باندې دغه اوس عملا کار روان دی تقریبا په دوه هفتو کې مې یو څه تکمیل کړی او تقریبا یو لس پنځلس فیصده کار نور پاتې دی چې دا پلان به د مختلفو زیربط ارګانو سره شریکېږي لکه قومندانۍ امنیت چې د حوزې د خوانه به موږ د پلان ورسره شریکوو د امنیت سره هغه کومه حوزه چې د امنیت هغلته دی ترافیکو سره او د خپل شخص شاروال صاحب سره کله چې دغه پلان منظور شو روسه دغه نه بده کوټسنګي پکله باندې موږ اقدام کوو د غلطه د فروشانو مسله ده د غلطه د ترافیکو د ازدحام مسله ده د استګا نشټون دی یا د تمځای هغه چرته چې موټر باید ودرېږي دغه ستونزې ټوله سره یو ځای شوې دي چې امیدوار یم په یو میاشت ورسته یعنی د یو میاشت په شاوخوا کې به موږ دغه عملی کار شروع کوو او دغه د پاره یو بیل میکانیزم جوړیږي چې ورسره دغه د تطبیق نه ان شاء الله دغه مشکل بنیادی ختميږي غواړم یو بل مسلې ته اشاره وکړم چې کوټسنګي او د تورته د خار نور سیمې چې په تیرو کالو کې پاک شوی وي د هغه د ساتنو لپاره یو مشخص میکانیزم موجود نه و چې هغه بیرته پاکې وساتل شي مثلا د فروشګاه ساحه وه چې خوشبختانه تر اوسه پورې یو څه نظم پکې شته یو کوټسنګي ساحه پخوا یې اورې پاکه شوله ول متاسفانه وضعیت یې نن تر هغې ډېر خراب دی وضعیت هغلته متاسفانه هغه کوم حالت شوي هغه اصلا شتون نه لري نو په پلان باندې موږ کار کوو هر څومره زر چې منظوري د مقاماتو د خوانو موږ ترا کړل شوه د کوټسنګي په ټولو برخو کې به ان شاء الله اقدام کیږي هم به د فروشان هم ترافیک او هم د تورته نور هغه کسان چې د غې ځاینه په غلط شکل باندې استفاده کوي د غې تنظیم به جوړي کی او هغه ټول تنظیم کوي
مړي او بل پښتنه هم وچوي چې دا یت چیز یت شوی د څنګه په خانه راټولېدل
مشکل دقیقا هم دا غو یو خو فساد په طبي شکل باندې دولت په ټولو ادارو کې شته او په شاروالۍ کې هم دشته د څوکره دولې نشته
شاروالۍ کې ډېر
د دې د کچې د معلوماتو د لپاره کوم مشخص معیار موږ نه لرو چې موږ وایو چې په شاروالۍ کې فساد دومره زیات شوی یا دومره کم شوی ولې په طبي شکل باندې په پنځمه ناحیه کې تر هغه حده پورې چې موږ وس رسیږي مشکوک کسان موږ په هیڅ وجه اجازه نه ورته کوو هغه څوک چې په فساد باندې ګیر شي هغه اول په اداره کې نه پرېږدو منفکیږي او عدلي او قضایي نهادو ته باید معرفي شي او تر ټولو لویه مسله دا ده چې موږ باید خدمات شاروالۍ ما مخکې وویل چې هغه د خلکو سره اړیکه لري او هغه خدمات چې وړاندې کیږي هغه ټول خلکو ته وړاندې کیږي نو دلته یوه مستقیمه رابطه باید موجوده وي چې د موږ او د خلکو تر مابین دغه رابطه باید ډېره قوي شي موږ فساد یو عامل دغه وخت کمولی شو چې د خلکو سره موږ مستقیمه رابطه ولرو دا اوس په پنځمه ناحیه کې هم زه د فساد نشتون نشم ردولی کېدلی شي فساد موجود وي کېدلی شي خلک خزي وکړي کېدلی شي خلک وځورېږي ولې د ما توقع دا ده چې خلک په مستقیم شکل باندې زما سره تماس ونیسي مشخصا د پنځمه ناحیه کار اهالي او په هر هغه مورد کې چې دوی انګیرنه لري دوی ستونزه لري او دوی شاکي وي د نه چ پیسې تخستل کیږي مراجعه وکړي د پنځمه ناحیه دروازه د ټولو په مخ خلاصه ده او زه به پښتنو ته او ګویګنو ته به ځواب ورکړم بل مسله دا ده چې ظرفیت په ښاروالۍ کې متاسفانه په خوا ډیر ټیټو د مثال په توګه په تیرو دوه نیمو حتی دریو کالو کې پنځمه ناحیه رئیس نه درلود نو چې کله په یوه ناحیه کې ریاست نه وي یو غلطه مسؤول کس نه وي چې هغه ادارې ته هغه مقام ته هغه نورو چارواکو ته پاسخګو وي په طبي شکل باندې د فساد او د مشکلاتو شتون به وي د ظرفیت نشوالی متاسفانه کارمنده د ته هم اړکړی و چې هغه مشخصه ساحه چې د دوی په پلان کې د هغه کور نشي کړلی ټولو ساحو ته دوی لاړ نشي شوی مثلا د جواز مسله ده موږ هغه څوک کسبکاران او دکانداران او اصناف چې د پنځمه ناحیه په شاوخوا کې هغه ته د خپل کاروبار کوي نو د ظرفیت د نشټوالي د عمله او د سیستم د نشټوالي د عمله موږ ټول تر رسیدګي نشو کړلی په دې خاطر باندې په تیرو کالو کې اواید ډېر کم و چې ان شاء الله سخت کال به دغه اواید پوره شکل باندې راټول شي
مننه وزیر صاحب یو موضوع متاثر غوښتل شریک کړو دغه د ناحیو کې د پاکۍ او صفایي د موضوع په اړه فکر کوم چې هر ناحیه کې هغه د گذر وکیلان دي چې دا د ناحیو سره دوی رسمیت لري چې شاید ماش واخلي کوه نخري په دې اړه تاسو معلومات راکې خو هغه ازري مازري په دې اړه بم راته وای کدي دوی لاري د وکیل د گذر د منطقې د لاري مثلا رسمي مېز شوراګان جوړې شي کنه او دوی مثلا په خوا به د دولت لبانه کارونه کېدل اشر کارونه موږ چې د سیمې په کچه باندې داسې دولت لبانه کارونه وشي د سیمې د خلکو لخوا اشر کارونه وشي فکر کوي چې دا به د یو ښه اقدام نه وي د خار د پاکۍ او صفایي او کلا لپاره.
دقیقه ده مخکې داسې و چې دا موضوعات ته ډېره توجه نه کېدله، خو خوشبختانه د اوسني رهبرۍ همدې موضوع ته چې د خلکو همکاري د جلبول لپاره توجه خاصه جوړه شوې ده. خپل جناب شروال صاحب احمد شوید رحیم موږ سره همیشه چې جلسې کو په همدې موردو موږ بحث کړی دی. په لسمه نایا کې موږ د اشر برنامې د خلکو دخوا درلودلې، موږ چې خوشبختانه ډېرې کامیابې وې، وکیلان د گذر په هغو کې اشتراک کوي، مدني ټولنې راغلل، ځوانان راغلل په هغو کې اشتراک کوي. خوشبختانه په لسمه نایا کې موږ د علماو شورا ایجاد کړې ده چې
بلی وزیر صاحب غک مکسره نشته فکر کوم چې اړیکې پرې شوې ده
د وزیر صاحب او د وزیر صاحب د خبرو په دامه باندې زده باید وایم چې په ټولو نواحیو کې د صح کال پلان دا دی چې هغه کوم شوراګانې چې هغه نیاز دي چې باید جوړ شي په نواحیو کې هغه شوراګانې د کال تر پای پورې باید تکمیل شي. وزیر صاحب د علماو د شورا نوم یوړ، په پنځم نهه کې د مخ پلان دا دی چې د علماو شورا شته باید قوي شي او د دوی سره رابطه باید ډیره قوي وي. په مختلفو مجالسو کې په مختلفو مواردو کې باید دوی سره مشوره وشي او دوی په د ناحیې په ټولو کارو باندې باید سرګر ووسي. هر هغه چیرته چې فساد کېږي دوی ونډه پکې ضرور ده او دوی باید مخته گزارش راکړي او یو مستقیمه رابطه باید وي. د ځوانانو شورا د مخ تر لاس لاندې ده چې ځوانانو په شورا باندې مکار کړی، تقریبا شاوخوا 50 کسان په نظر کې نیول شوي دي ول تر اوسه پورې جوړه شوې نه ده. کېدلی شي په راتلونکي یوه میاشت کې موږ د ځوانانو شورا په فعال شکل باندې ولرو. د اصنافو شورا بله شورا ده چې موږ دغې چارې شروع کړې دي او غواړو چې په دغې عقله باندې هم زر تر زره پورې اقدام وکړو. هر څومره زر چې موږ وکول شو دغې لپاره وخت پیدا کړو. د اصناف شورا باید جوړ شي. تنظیفي شورا ده چې په یو تعداد نواحیو کې عملا اوس شته، په پنځمه ناحیه کې د موږ پلان دی چې دغه شورا باید جوړ شي. فرهنګي شورا ده چې هغه د ناحیې د انکشاف او د فرهنګ سازۍ په بېلابېلو مشخصو مواردو کې بدوی د موږ سره همکاري او همغږي لري. په هغې شورا باندې موږ کار شروع کړی دی، ځینې غړي ورته انتخاب کړي دي، ولی انوزم وخت لري چې هغه فرهنګیان او هغه کسان چې د افغانستان د کلتور فرهنګ او اننې پاک لبان معلومات لري دغه غړي ته باید ولري. د ښځو شورا جوړه ده، متاسفانه د دوی ګډون په بېلابېلو مواردو کې ډیر ضعیف دی چې موږ ما وروسته دی راتګ نه لار ورته خلاص کړله او د دوی فعال ګډون په هغه جلساتو کې چې د وکیلانو د شورا جلسات دي چې هر سه شنبه موږ دی رو، په دې کې دوی ګډون شته دی. دغه شپږ و شوراګانې دي چې په مختلفو نواحیو کې به انشاءالله جوړې شي، ولې په پنځمه ناحیه کې کېدلی شي تر څلورو پنځو میاشتو پورې موږ ټولې شوراګانې په فعال شکل باندې ولرو. د هغې د مجلسو د تنظیم دپاره باید یو مشخص میکانیزم موجود وي چې د دوی سره وختن په وختن وکړو. دا مسله هم د عوایدو په راټولولو کې، هم په حشر کې، هم د آگاهی عامه برخه کې، یا د خلکو د آگاهی د یا د پوهې د سطح لوړولو په برخه کې، او د تورته په ټولو هغه چارو کې چې هغه د ناحیې مربوط کیږي په هغه کې به موږ سره کومک کوي. او دا مسله موږ ډېر جدي نیولې. ما په اول خبرو کې خپل وویل چې د خلکو سره متاسفانه د موږ رابطه غوڅه وه،
او په هیڅ شکل باندې هاته د گزار د وکیلانو سره مو وی و سالمه او تعریف شوی رابطه نه درلوده. چې په دغه رابطه باندې موږ ډیر کار کړی او ورسره دینه بم کار پکو تر څو په هر هغه مورد کې چې هغه تخلف د شاروالي په نسبت حسابيږي په هغه کله باندې موږ ګډ او مشترک ګډون ولرو او اقدام پکې وکړو دغه د پاره ود مناسبه د حل لارو.
ډیر ډیر مننه خغل زمری. خغل وزیر په مخنه سره چې مخکې تاسو سره اړیکه پرې شو تاسو کولای شئ خپل مکمل خبره مکمل کړئ. مهرباني.
تشکر مننه. نو موږ د وکیلانو
بلی بلی فکر کوم وزیر صاحب ډیر کبیر سره پریش وا چې وزیر صاحب پر سی وسه حق دی چلتا موټر تیریګ داس موټر چانتن لري د ویړی کې بار بار پیکي په هر صورت سره خغلز مره یو بل موضوع تر ازو غدا چې د کابل په واټونو کې نن سبا کو غوري ډیره غټه سنځ بل چې غدا چې یو ورځ باران شي جمعره واورو شي بیا سرکړه لوبو ډن وی د 3 ډالر نه وی یو منظم کانالیزیشن سیستم په کابل کې نشته چې دا وچی دی مثلا د په خپل خلخته یو کې مثلا د نور زین ورته چالت لاړ شي او سره سرکونه باندې جمع نشي خلکو ته مزایمت نشي موټر ته پلو چې څوګروان وي دغه لپاره په دې برخه کې څه اقدامات شته کنه د کوټول کابل په سطح باندې کورته وایي چې د کانالیزیشن سیستم جوړول لپاره
مننه. بیا هم غواړم ووایم چې مخکې دې مسئلې ته ما اشاره درلوده چې شاروال صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې زیربنا یو ډیره لویه ستونزه ده په کابل ښار کې. کابل ښار تاریخچې ته که تاسو وګورئ دا په ډیر عجیب شکل باندې بوره جوړ شوی. خلک په ولایتو کې متاسفانه چې کله جنګونه شروع شول راغلل کابل ښار ته د اقتصادي او امنیتي ستونزو له لحاظه د کابل په ښار کې د نفوس تجمو زیاته شوله او ښار د دغه مشکلاتو د حل لپاره بسینه نه کوي. ولې ښار په هغه وضعیت کې هم نه دی خوشبختانه چې ونشي کولی د دغه کوچنیو ستونزو د حل لپاره یو مناسبه لار پیدا کړي او د دې ظرفیت ونه لري. د ښار زیرساختونه او زیربناوې خوشبختانه دغه کیفیت او دغه وړتیا لري. ولې تر ټولو لویه ستونزه هغه د کابل د ښاریانو د همکارۍ نشتون.
یعنی په دې برخه کابل ښاریان څه همکاري
کوي؟ زه اوس غواړم مثالونه درکم. کوټسنګي کې دوه ورځې د مخه چې کله بارانونه واوره وشوه د کوټسنګي کانال مخ پاک کړ چې دغه اوبه د پلسختې سره د غلطه د کابل رادته د غلطه وصل شوې دي. دغه کانال مخ پاک کړ د یوې هفته په خلال کې د یوې هفته په شاوخوا کې د غلطه هغه کوم کسبه کاران او کوم وګړي چې غلطه په تجارت او په دغه وړو کسبه کاری او په دغه مسایلو باندې خته دي دوه بوجي کثافات پاره کانال کې ورچولې وو او دا غیز یو جالې لري چې هغه د هغه مواد د پاره چې کېدل شي کانال بند کړي دا غي مخنیوي وکړي. جالې استلې و دوه بوجي کثافات پاره کې چولې او چې هغه سبب د دې شو چې ټول کانال بند شي. موږ په ډیرو مشکلاتو کې چې حجم د اوبو ډیر زیات وو دوه نفر په ډیر سخت شرایطو کې موږ ورکاته کله هغه بوجي تقریبا د شاوخوا یو سات په شاوخوا کې هغه بوجي راوستل. بل مسله دا ده چې هر ورځ تاسو د کابل په ښار کې وینئ دغه هر کانال چې تاسو راپورته کړئ چې هغه اوبه وباسي او مشخص مسیر ته هغه ته یاد پیپسي بوتل یا د میوه پوست یا مثلا د اوبو پوست یا خلطه یا پلاستیک یا د تورت مواد په هغه کانال کې غورځیدلی. دا یو عمدي کار دی او دا د خلکو د همکارۍ نشتون دی. یعنی کدل شه ډیر مثالونه تسلی دی لیو یو کاسته په ډیر خاصه موټر کې ناس ډیر منظم لباس په ځان کې دی کله چوبو چې هغه د خر د سرک په غاړه باندې چوي نو هغه ورسته دی یو سات نیم سات نه یا مستقیمه په هغه جوچه کې چوي. کله چې جوچه بند شو او سیلاب راغی دغه اوبه هغه کثافات ټول وړي او مشخص مجرا چې بند شو نو دا په ډیر لوی ستونزه باندې تبدیل کیږي. موږ د کابل تقریبا په 80% کانالو کې او په جوچو کې د کوچنۍ جوچې چې د ساتیو اوبه یو مشخص مسیر ته بیه دغه مشکل موږ لرو. که چیرې په دې مورد د موږ سره همکاري وشي او د کابل خاریان هغه فرهنګ مراد کړي او زباله په داسې یو ځای کې واچوي چې هغه هلته زباله دانی موجوده وي، انشاءالله دا مشکل به تاسو ونه وینئ او دا مشکل تقریبا 90% راکمېدلی شي. نو تر ټولو لویه ستونزه دغه ده.
حتی پرې وروستی کې خبر شوم ښاغلی زمری چې د کورنیو چارو وزارت سره یو ځای داسې کوم پلان هم جوړ شوی دی چې که څوک کثافات په سرک په سر باندې مثلا د کوڅې په سر په اچي دوی باندې جریمه هم دغه شي راشي، جریمه به هم شي دسه در د اوازو تر کچې ده او که نه داسې یو څه موجود
تر یوه حده پورې په دې مسله باندې خبرې شوې. ولې د دې د جوړولو دپاره هم د دې کار د عملي کولو پلي کولو دپاره یو منظم میکانیزم ته اړتیا ده چې منظم میکانیزم جوړ شي. څنګه به دا خلک جریمه کیږي او څنګه به د دوی سره برخورد کیږي د دې لپاره تر اوسه پورې پالیسي څه شی نشته. ولې بعضې اقدامات بعضې خبرې روانې دي چې باید په دې باندې اقدام وشي. ولې د ما آن دادی چې د یوې خوانه موږ هغه قوانین چې هغه ښاري چارې تنظیمولی شي د بل خوانه د خلکو سره کار کول او د خلکو د آګاهۍ او د توجه راجلبول د ښاري چارو په تنظیم کې دا به تر ټولو لویه بله مهمه مسله وي چې د خلکو سره باید کار وشي. عملاً په ساحه کې موږ ورسره ووځو، هغه مسایل چې هغه په شکل د تخلف حسابېږي او یا هم د ښار د ککړتیا او دې ته ورته ستونزو لامل کیږي، د دوی سره باید د نږدې نه کار وشي. دوی ته باید توصیه وشي چې دې مسلې ته متوجه اوسي. د ښار په ډیرو نواحیو کې خوشبختانه په اصنافو باندې هغه څوک چې دوکانداران دي او کسبه کاران دي په دوی باندې موږ ورځ په ورځ فشار راوړو چې د هرې یو دوکان مخې ته باید یوه زباله دانی یا کثافت دانی موجوده وي تر څو ښاریان وکولی شي د هغې نه په استفادې سره هغه کوم اضافه مواد چې دوی په لاس کې پاتې کیږي هغه زباله دانۍ او کثافت دانۍ کې واچوي. دې ته ورته د زباله دانیو نصبول چې خوشبختانه یوه هفته مخکې دوه هفته مخکې کار شروع شوی دی، د دې کارم شروع کړ. ول په دې مورد کې هم زه اوس ډېر اکسونه د ما سره دي که چېرې تاسو وغواړئ زه به هغه تاسو ته در وښیم. متاسفانه د رادیو له لارې موږ نشو کولی چې ښاریانو ته یې ور وښیو. زباله دانۍ شته او خالی ده، هیڅ کثافات نشته پکې. ګڼ شمېر همدغه نوې زباله دانۍ تاسو وینئ چې د هغې په شاوخوا کې کثافات لیدلي او یو څوک ځانته دومره زحمت نشي ورکولی چې هغه کثافات د زباله دانۍ او کثافت دانۍ تر څنګ نه بلکې په خپله زباله دانۍ کې
وړي.
دا تر ټولو لوی ستونزه ده. زه به د دې پاک له باندې د کمپنۍ د سړک یو بل لوی مشکل هم تاسو ته ووایم. د کمپنۍ د سړک برق موږ جوړ کړ او هغه دا د شپې لایټونه چې دي دا موږ چراغان کړل. متاسفانه پوډریان او هغه کسان چې هغه غله دي راځن دي د هغې لینونه یې ایستلي دي او موږ د ګڼ شمېر نورو ستونزو سره مخامخ یو. د دې دپاره د نظارت مسله باید راوړاندې شي. دا د هر یوه ښاري مسؤلیت دی. په دې خاطر باندې وایم چې د هر یوه ښاري مسؤلیت دی ځکه دا د کابل د ښاروالۍ عواید د دغه خلکو د جیبونه راوځي. یا د کور صفایي ورکوي یا جواز ورکوي یا ښاروالۍ ته په شکل د اشکالو چې دوی مراجعه کوي په ځینو مسایلو کې د دوی پیسې په هغه رسمیاتو کې مصرفېږي یا کومه ورقه اخلي یا بالاخره هر هغه څه شي چې دی په هغې کې د خلکو د جیبونه چې د ښاروالۍ مسؤلیت دی دا پیسې د خلکو پیسې دي. نو په دغه سبب باندې د دوی مسؤلیت دی چې د ښار په ټولو مواردو کې چې سرمایه ګذاري کېږي د هغې نه دوی حراست او ساتنه وکړي ځکه یو چیرته چې زه پیسې مصرفوم هغه د هغې باید زه خیال وساتم او هغې ته زه باید متوجه اوسم او د هغې په ساتنه کې زه باید ونډه واخلم. نو په دې خاطر باندې د ما پیغام د کابل ښاریانو ته دا دی چې دوی په هر هغه موارد کې چې د کابل ښاروالۍ او دې ته ورته نور زیرک ارګانونه هغلته سرمایه ګذاري کوي ځکه پیسې د وګړو دي د خلکو دي د دولت بودیجه ګڼ شمېر یا لوی موارد د خلکو د بودیجې نه را جوړیږي د خلکو د پیسو نه را جوړیږي هغه عواید چې دوی اخلي. نو په دې شکل باندې دوی باید دغه مسایلو نه حفاظت او حراست وکړي.
ډېره ډېره مننه ښاغلی زمری. یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې اوس چې د دغو اکثرو ناحیو رئیسان ځوانان شوي دي، مثلا ځوان فکرونه لري، ځوانه انرژي ده، څه فکر کوئ چې څومره امیدوارۍ موجودې دي چې مثبت بدلونونه به راشي په بېلابېلو برخو کې؟
مننه. زه په دې اند یم چې مثبت فکر کول او با انرژي کسان راوستل ادارې ته هیڅ امکان نه لري چې مثبت اغیزه ونه لري. یعنی د دې امکانات ډېر کم دي چې دا به بد اغیزه ولري. هوډ شته په ځوانانو کې، تعهد لري، شفاف خلک دي او با تجربه خلک دي، د خلکو سره په روابطو په ناسته ولاړه باندې دوی په کلونو کلونو تجربه لري او دا قضاوت به بیا پریږدو د کابل ښاریانو ته چې د کال په نیمایي کې او یا هم د راتلونکي کال په آخر کې د خپل ارزیابي ولري. زه فکر کوم چې د کابل په ښار کې به انشاءالله ګڼ شمېر تغیرات راشي، ښاریان د مسلې ته متوجه وي. دا یو ښه خبر دوی ته ورکولی شم، یو ښه زیری دی. خو د ښاریانو ګډون هم په ټولو مسایلو کې د موږ سره ډېر مهم دی او ارزنده دی. امیدواره یم چې موږ او د کابل ښاریان په ګډه باندې وکولی شو چې د کابل ښار چاپیریال لکه څنګه چې ښاروال صاحب وویل د ژوند کولو دپاره آماده کړو، نه د ژوندي پاتې کېدلو دپاره. نو کار سره کوو، تعهد لرو، ژمنتیا لرو، او په هغه مواردو کې چې خلک انګیرنې او ستونزې مشکلات لري موږ سره د شریک کې، موږ به انشاءالله قدم په قدم باندې په هغې باندې اقدام کوو، د حل لاره به ورته راوباسو.
ډېره مننه قدرمن اوریدونکو. د خپرونې په وروستیو شیبو کې یو ناچار یو چې له تاسو سره خدای پاماني وکړو. له خپلو ټولو مېلمنو د کابل ښاروالۍ له سرپرست ښاغلي احمد شعیب رحیم، دغه شان د پنځمې ناحیې له رئیس ښاغلي اسدالله زمري، د لسمې ناحیې له رئیس ښاغلي سیلاب وزیري نه مننه کوو چې په دغه خپرونه کې راسره پاتې شول او خپلې خبرې، پلانونه او اقدامات راسره شریک کړل. دغه شان د تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې په تلیفون مو راسره اړیکې ونیولې، خپل نظرونه مو راسره شریک کړل، پوښتنې مو مطرح کړې. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خوونه ولرئ.
پیغلا جلی دلی دا قسم دا دیرا کلی دلی دا پسرو لمبو کی سوزی دلی دا دیرو مدونا زوری دلی دا وطن پیغلا جلی دلی دا قسم دا دیرا کلی دلی دا پسرو لمبو کی سوزی دلی دا دیرو مدونا زوری دلی دا کدا حساب او دا کتاب وقت راشی پزالی مانو باوی بل جوشی